له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړې. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل یو شتمنیو د آزادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 کال لاګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای شي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو 3 ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې 3 ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ټراک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پایله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ټراک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالي او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9:30 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتسک کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغه ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول شوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. دغه کلی چې د استوګنې د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول شوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي نږدې په یو موټر سایکل کې پټ کړای شوی و. د تونس حکومت وی تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال لپاره تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. اوس به له نوریاس نوري نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنګار ځایونو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د سنګار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي حکومت پرله پسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او همې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2000 سنګار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشرې دربار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنګار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي، بلکې هغه د شاوخوا 2000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه یې ورکوي. دربار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللی چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګ او لوګر په څیر ولایتونو چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکی دي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بېوزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغېزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پېښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډېر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډېر تاوان پرې کوي. طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي چهارشنبې رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راووتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 40 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له امله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده.
په نورستان کې کډوالو او خپلو مینو ته بیرته ستنو سو کورنیو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری لخوا نغدي مرستې سوي دي. راپور
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنګونو او خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالي شوي وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د UNHCR په مالي همکارۍ په برګي مټال، کامدیش، وایګل، منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
موږ نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیګانو ته سروې وکړ. سروې نه بعد موږ توضیح وکړل یو سل 9 کورونا او هغه مهاجرینو چې ډېر ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ 100 روپے ور کړل او دولس کور هغه وو چې هغه بیر تخپل کورون تاسو شو یو هغه د من یو شپته 100 روپے ور کړل دا د مختلف ولسوالګانو نو
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانټویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد 40 کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته یې ترلاسه کړې. وایي
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا ښه اړین وخت و. یو شپېته زره 800 روپۍ راکړي موږ ته. دا موږ ته ډېر کفایت کوي. انشاءالله په دې کې به قرضداران هغه بعد هغه کو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلام رحمان اصلا د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. له تیرو څه باندې دوه لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یوه ورځ له کډوالۍ خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیرت څخه زیات منندویم چې موږ سره وڅل به زره وسو افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپل مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلی کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې اوبو ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خواو سلګونه کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي، خو هلته د سرپنا او نور اسانتیاو نشتون سره مخ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډه شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دارت وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا که له کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کېږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کېږي یا غلطه ورسره بد چلند کېږي. نو دلته چې دی کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کېږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کېږي. بله دا چې د اسلام نظر که ورته وګوره، یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی تاک کړل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکړي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکړي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځونه د حقونه یې اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسېږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات، بد عنانات باید ووایم، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه فکر کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي؟ دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې، اندرورګانې، خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله تله پر خالي کې کله چې بیا مېړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا زی خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق ترناوي وکي. یو خو د حق ترلودل دی، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غي ترناوي وکي. په زور باندې واده کول مناسب خبر نه ده. دا خبره باید دې اجازه ولري چې و غوړی تناز ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکي، یا که خپل زړی وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کی، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند یې جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهر ته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري، هغه فامیل کوم مهر چې دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي فامیلونه سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې مېړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
نه تر دې دمه خوراغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو دار کاشته هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي کې بیا د باخبره دیو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه شي ډېرې په زوره باندې مثال په افغان افغانستان کې 30 ملیون نفوس او 60 ملیون نفوس چې د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای اقدام نشي کولای نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وجه اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبرې وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
په انسټاګرام کې آزادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ